لارې لویدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلي او په کې لارینوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو فردا څانګې ته ویلي ای لارینونه د ایرانیانو د درک وړ غوسه منعکس کوي چې د دوی شتمني د دندو اوبو یا برېښنا پر ځای په ترهګرو نیابتي ډلو او اټومي وسلو باندې مصرفېږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو نسبتا منځلارې شخصیت دی، د خلکو مشروع غوښتنې منلي او خبرداری ورکړی چې د هغوی له پامه غورځول به اخلاقي ناکامي وي. اخوا بیا د ایران امنیتي ځواکونو خبرداری ورکړی چې دوی به د لارینوالو او هغو کسانو سره په کلکه چلند وکړي چې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅه کوي. د پلازمینې تهران او ولایتونو څخه راپورونه ښیي چې امنیتي تدابیر زیات شوي او اوس د لارینونو اصلي مراکز په لوردگان او ازنا ښارونو کې دي. شنونکي وایي دا لارینونه له هغه حکومت سره د خلکو مخالفت منعکس کوي چې د ناسم اقتصادي وضعیت، چاپیریالي بحرانونو او بشري کړکیچونو له فشار سره مخ دی. ایران کې وروستي څو کاله د ناسم اقتصادي وضع او بشري سرغړونو په غبرګون خلک لارینونو ته وتل. د ناسم اقتصادي وضع په غبرګون تر ټولو جدي لارین د 2019 کال په نومبر کې وشو. هغه وخت د تیلو د بیو ناڅاپي زیاتوالي په ټول هیواد کې لارینونه وپارول. حکومت د مظاهره چانو په پراخه ځپنه تورن شو او د لکتر لګه 300 لارینوالو د وژل کېدو راپور ورکړل شو. د خوست یو شمیر اوسیدونکي او د تولیدي کارخانو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د کارونو د چټکتیا غوښتنه کوي. هغوی وایي له یوې لسیزې راهیسې د دغه پارک د فعالېدو ژمنې ورکول کېږي، خو تر اوسه د چاردیوالۍ له جوړېدو پرته بل عملي کار نه دی شوی. بل لور ته سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي هغه ټول خنډونه چې د صنعتي پارک د پرمختګ مخه نیولې لرې شوي او ډېر ژر به په دې پارک کې اړینې پروژې پیل شي. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. وایي د دې ولایت په بادامباغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالیتو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش منې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال را چاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څېر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جانانزی مشال راډیو ته وویل
اوس موږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو هغه مثال د ډېر اوس موږ سره مخامخ یو. روزانه د شروالۍ کارمندانو او د ریشي نومرو زموږ ولاسره موږ جنجالونه وي. د فرق صنعتي دپاره به موږ منظمه پانګونه وي او حتی کولای به شو چې موږ هغه پانګونه چې کړې مو د هغه په یو په دوه او یو په درې بدله کړو.
په ورته توګه د ژاوله او شیرینې دیوې تولیدي کارخونې مسؤول انور الله انوري وایي غواړي خپلې پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای.
زمون غوړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هیوادو ورسو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي. موږ دومره په بد وضعیت کې یو، بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري زی، یو سټانډرډ زی باید ولرو، پارک صنعتي ولرو چې هم برق مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید موږ په لوړه سویه سټانډرډ کړو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالېدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګار خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرف تجارتونه دلته پانګونه وکړي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پنګونه کوي د دوی لپاره ډېر ښه سازګاري شوې.
بلخوا د خوست ځایي مسؤلین وایي ټول هغه خنډونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه یې نیولې وه له منځه تللي، او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده، د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي، او په راتلونکي کې به هم او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خوز صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزی پولس والی کې د خوز گردیز د لوی لارې په اوږدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسطه تولیدي کارخونې موجودې دي چې د ځای د نشتوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي که چیرې د خوز صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي په دې سره شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابرېږي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په شانګهای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره عصمت ساروان مرکه کړې. د په پیل کې د سیالۍ په اړه وویل:
بله او سلام سلام سره مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړ. یو ما د طبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخې ته کړ. هغه د باکتریا په وژلو کې په شفاخانو کې استعمالیږي هغه روبات وو، او بل ما د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وچولو ماشین چې دا هغه مو وړاندې کړ، چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله او بل اخره مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو. او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو مبارکي.
bale ته ټول ته مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ د افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکاري مو جوړ کړی دي؟
سلام صاحب، دغه روباتونه چې دي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي. حتی تر ولډینګ پورې، تر پورزو پورې، هر څه موږ هلته افغانستان کې ورته جوړ کړی. یوازې دومره و چې هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د تولیدي سیستم نه لرو هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه. خو نور به د دې پروګرام، د دې ډیزاین، د دې فزیک جوړول، د دې ټول کارونه موږ پخپله کړی دي. بیزونه دي نه چې د کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکارۍ سره جوړ کړی.
په دې سیالیو کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلا اصل کې خو یوولس ټیمونه دعوت و، خو د یوولسو نه بعضې څه مشکلات و. اووه ټیمه حاضر شوي وه چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کېږي. نو اته ټیمه دا و، او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا 40 ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوآورۍ په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم و او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کوم کمپنۍ، کوم شرکت در سره په دې اړه خبري ونه کړې چې همدا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي. یو خو دا و چې مونږ نړیواله سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې انشاءالله نو دا سیالۍ کې دشي برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ ته دعوت راکړه، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ شو د دې ډیره ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دی دا مکمل په اے آئی او مشین لرننګ سره سنبال دی، یعنی د نوی ټیکنالوژي سره هماهنګ دی. او دا روبات په خپل کار کې لکه کوم ځای کې اوس فرض مثال کې عملیات وشي نو کېدای شي هغه ځای کې څه ناڅه میکروبونه پاتې، نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملیاتخانه ته نوځي، په 15 منټو یا 20 منټو کې دا مکمل هغه څه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجودي هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې ډېره ستاینه وکړه، او د دې پاړې موږ سره نور همکاري هم ژمنې وکړې. او د نانجینګ یونیورسټي آف ساینس اینڈ ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین په خپل چې پی ایچ ډی د په روباتونو کې هغه موږ سره د همکارۍ او د ټریننګونو ډار راک او راتوی لیکه شر د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکاري یو.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولای شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي ریپورت کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي.
لمبتا د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیما اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسه کې کوم څېړنې سمې دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډېر کسان مستقیما اغېزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالي او سیلونو د بهیدو د تړاو په اړه وایي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه د ځمکه، چون ځمکه وچه وه، هغه خړ او خاور او داشان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي، هغه بیا لاندې هواره سطح ته او په هواره سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي
بارانونه چې اوس د اکلین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو نسبې موسم اوسي ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي ځمکې وړلې، بیا موږ ام پي او والا ته عریضه وکړې، دغه سندي دیوالونه راته منظور کړه، هغه دیوالونه چې راته منظور کړه دیوال راته ووالي، هم ځوانان په کار راغله، ډېر موږ جن راځي، ډېر جن خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته سوله، او هم ځکه هم د سیلاب د وړلو محفوظ شوي، هم کانال د سیلاب د وړلو محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې، د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو، یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2025 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چیک ډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغېزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي، هلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چیک ډمونه چې څو ګټې لري، لوې خانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خانه اوبه د ځمکې ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګران ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولی شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې، په ځایو کې ونې کیدي، هره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتره شم هغه صوتی که ده پکری ده غیروژن بریال چورتو یا انتقال ده خاور لوزانه بلزده که چورتو ونه ده ونه بیخنه اغا طول اغا کنطوله ای.
ده ملگوری ملتو ده یوشمی راپورونو لمخی لطیرو لسو کلونو رهیزی پا افغانستان که ده سیلونو ده تلفاتو شمیر زیاد شوی او سربیر پردی چه ورشتونه پو جمعی که زیاد وی تلفاتی پو وری که زیادی شی. پو دیار ده اوباو چاپیریال ساتن متخصص نجیب الله سرید وای
دا ورښتنه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي، ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرمواله چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي، او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي. نو دا بل باس دی چې په دوبی کې دا خطر شته، او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډېر منطقوي وي او شدید وي دا ډېر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خوړ کلونه کلونه هم وچ وي ممکن یوه ورځ پکې سیل وبهی شي، او کله چې د هوا وړاندوینه کیږي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته، دغو خوړونو او سیندونو ته نږدې استوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی سدید د خوندي ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نورو هیوادونو کې او په اسلامي هیوادونو کې دا جماعتونه موقتی مسکن کیدای شي د حالاتو د سیلابونو په حالت کې کنه، نو جماعتونه مکتبونه مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالت کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي.
شاخلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري، نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدی. مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدی شي، سیلاب راوتلی شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري. هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورک زمونږ سیمې ته راځي، له دغه جهت نه راځي، او دومره باران او دومره بورک منځته راځي او دلته سیلاب راځي، نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي. نو دا هم منطقي نه ده چې مونږ او تاسو اوسو وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کړي. منطقی دا ده چې مونږ تاسو وایو چې اوخیار اوسه، بیدار اوسه، دا کېدای شي چې سیلاب راشي. که سیلاب راووت راغله، نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ، مسجد ته، جومات ته، کلی مدرسې ته، کلی مکتب ته، ښوونځی ته، چیرته. نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي.
په افغانستان کې له ژمي وروسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتیږي، خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي، او په منی او ژمي کې به یې هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
د آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشي د ازادۍ میلمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار میلمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمړنې زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباخ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي لسته، خو له لوړو ژورو د ډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کوم کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ میلمه پروګرام کې ترې همدا پوښتنې کوو. د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي دغه په اړه به هم له فرزانه وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي، مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو په اړه باندې راته ډېر وایه چې مدلته که څه هم یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي، د ښوونځي د نمړۍ ورځې په اړه درته وایا چې چا ښوونځي ته وړې وي، شوق د زده کړو سره څنګه و. یو بل چای چې ما ستاسو په بیوګرافي کې وکتلو دا چې تاسو 12 کاله مکتب په ډېر کم وخت کې وایلی دی، د دې شوق علاقه په اړه مو راته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یوه ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم. مشران په ټولو کې له ما څخه لویه نورونه او خویندې نه وه. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه وه، یعنی بیخي یو جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر و. بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنې تقریبا د 4-5 کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساتري کوله، دلته په ساتري او په پټپټونیو په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي، بیالوه او د بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی وه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخیسته. بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی وایم، نه پوهېږم. د پولې په سر پروت وم، ما راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي. بیا دا چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه، وړکی وغه، هغه ویل چې دې د ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس د ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم. زتی دلته مې په ژړاګانو پیل وکړې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شو چې هغه ته ورته وایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیمه زده کړې له همغه کتاب نه پیل شوې. په همغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنې سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب و او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته. مور به مې هره ورځ ما ته یو یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستل و لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. څخه وروسته به زه مسجد ته تللم. مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره د شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا داری ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلي وایم زه نو په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته نه وایم، زده مې نه، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلي خی ته ووایه الحمدلله، سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو متن یې په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلي خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ما ته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلي چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنوو. چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو مونږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنوو. او هغه کوم اداري اجراات چې و، هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب مو په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنې شپږ کاله مکتب مو ویلی ده؟
او مننه خیر اوسې. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستل و لیکل دې زده کړه، خدای دې وپېژندل، لمونځ دې زده کړه، نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې چې داسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي، سبا به مې له مکتبه باسي. که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به، یعنې ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې، بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، جلۍ مکتب څه کوي، یا بېلارې کېږي، یا څنګه. خو خبرې وي په هغو وختونو کې، او ډېرې زیاتې وي په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه، هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل صنف ته.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضي، هندسه، مثلثات، په خصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم، زه خپله پکې ډېر زیات تنبله وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتما باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په زختۍ زده کول. تاسو څنګه دې ته آمادګي نیوله؟
اصلی خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی، یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ، لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، یو لسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه وه، چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی وه، ډېر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسي ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پورو پیسو راوم، خو مقصد په هغه زمانه کې د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بېرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره وم. خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي، یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وي، یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل، یا څنګه قصر و. خو مقصد
بیا د خوښي کوم مضمون دی و په جلا جلا د مکتب هم ویلې، خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاویسته کوم مضمون خوښي ده؟
او بالکل، ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې، او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه، دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و، او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و، دا به مې ډېر زیات لوستله. او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه، د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دو کې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ، او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات راباندې ګران ده. بل مې چې خوښ و، پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوندلیک و، دا شی به مې چې لوستل دې به ډېر زیات خوند راکوه، یعنې ډېره به سره خوشحاله وم.
پښتو مو یاد
کړه
فرزان جان، پښتو مو یاد کړه چې دا پښتنه مېره نه شي، دا چې بیا ادبیاتو ته لاړې د همدې پښتو مضمون سره شوق و، که نه کانکور کې بل څه موضوع وه، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي، یا دغه شوق؟
دا به هم درته وایم، دا به ستا ټوله قصه وکړم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف به چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنې له مخې مې کتاب روښانی کاوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیست ته ویلي به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنې لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلي. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پور مې راغلی که نه، نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابېږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمایمه چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پور مې واخیستله، په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نور چی نشته ورته. نو کانکور پر ما چې واخیسته، کانکور پر امتحان کښېناستمه، خو خیر څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه وې زده، خصوصا په ریاضیاتو دښمنو باندې ډېره نه پوهېدلمه، خو تور مې کړله. نو او په اجتماعي مضامینو، مثلا دیني مضامینو، ادبیاتو، موضوعاتو کې بیا ښه وم، خو څه مې حل کړل، څه مې نه و زده کړه. خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول ستونزو سره مخ وې.
بالکل.
خو کله چې نتیجه راووتله، مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی و، او یو زه پکې کابل پوهنتون ته کامیابه وم، چې دا نو بیا ډېره زیاتره د خوشحالۍ ځای و، چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابه یې. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه و، مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به یې وایې، څنګه به شي، اوس غواړي چې پوهنتون ووایي که نه، تعجیل اخلي که نه، خوشې کوي پرېږدي، یعنی دا قصې تر یوې هفتې پورې هم دا تلي و راتلي که نه، چې اوس سفتي نه هم وکړم پوهنتون کې که نه. وروسته له هغې مې پلار راته ویلي چې دا ځه لور، سفتي نه هم وکړه، یو څو ورځې ورشه، بیا که چېرته نه تللی، یعنې نه شوی تللی، بیا به پس له هغه نه تعجیل واخلی. وایم ښه، همداسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته، او ډېره لارې سره هم بلده نه یم، ځکه
لرې اوس تاسې د کور نه
ډېر ښار ته نه ځي. او کورملری و ډیر کارتن ډیر بلد نه وم. نو خیر پلان مې سره لاړه سپتینام مې وکړه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې مې ډیرې ښه بلده شوم، موټرو سره بلده شوم. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې. پلار مې راته ویل چې لور استاجي نه خلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم زاوی لور تکړه یې همداسې زاو روزانه څوک دې څه کوي ته خو نه مختلایقه چلی همداسې زاو ورځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره. نو هماغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصې.
څو ساعته لاره ستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه. یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله؟ دا مصارف د چا ورکول؟ ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کړي دا خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي. خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان در غواړي یا ټکسي کې ځي
پیسې اخلي، یو دا وي چې بس کې ځي که نه. کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې. او دې خوا ته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې رانه شي، مصارف یې ډېر نه شي.
کلم داسې شوي وو چې پیسې در سره نه وي، پوهنتون ته نه تللی یا تللی ملګری دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ویل چې زه ورکې که چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به راسره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت. کنه دې هغه ډېر کم ماش و، ډېر کم ماش و، بې حده کم ماش و. مګر کله به ویلې چې زه وچه به وخورو خو ستا مصرف به درته درکوم، کنه داسې نه و. پلار مې نه مخته خپل کار کاوه، ښه و، ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، اما غفیس هم ماته بس و، بیخي بس و. مګر دا واقعیت و چې پیسې به راسره ډېرې وي، ډېرې به نه یعنی هغه خپل مصرف په اندازه به راسره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله. یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم. بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و، تلم او راتلم. ټول به راته حیران پاتې و، وای دا فرزانه څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني، بس هم درشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بیا وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه، او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلې وم یا خو دې خو مې ساعت تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه، په ما به شپه کېدله. نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خویندو وروڼو په اړه درته وایه کورنۍ کې
همدې ډېر څه کې تېر شه چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته.
د کورنۍ په اړه درته وایه، خویندو وروڼو په اړه درته وایه، تا کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې، هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي؟ او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانې خو مې پنځه خوراکانې دي، او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړه، ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کې وه، څوک په لسم کې وه، څوک په نهم کې وه، څوک څلورم کې وه، او یوه خور مې اوس درېیم کې ده، یوه بله په شپږم کې ده. نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول، او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس، او ټول یې په کور دي، او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که په دیر راته وایست، ځکه چې تاسې کلیوال ژوند کړی ده، خار مو هم کتلی، پوهنتون ته تللی یاست، هلته مو خارینجونو سره هم ناسته ولاړه کړی، بیرته په کلي کې د کور کارونه، بیا دنده، زده کړې، د ټول کارونه، یعنی یو څه چې یو انجلۍ، یو افغان انجلۍ باید ولري، هغه کیفیتونه او وړتیاوې ټولې تاسې کې شته. بیا په کلي کې د دغه ډول انجونو لکه ستاسې په څیر باندې، یا په ټولو کې هغه انجونې چې زده کړې هم کړې وي، او هغه د کلي کې مې وړتیاوې چې وي هغه موږ ته ټولې زده وي، د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي؟ لکه کورنۍ غواړي چې خپلو زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي، او که نه د دوی په اړه نظر بل څه ده؟
ډیر دقیق نه پویګم، مګر دلته خلک په خو به کز دا کړو تر څخه نه ورکوه، خو اوس بیا ستا کړو ته ډیر ارزښت ورکوي. یعنی مثلا کز خپل ځان پاره وایم، یو وخت چې زه پانتون ته نتلم کنه، خو طبعا اول کې ډیر زیات مخالفتونه و، ویلې چې نه دزي بعد دا خلک خبرې کوي دا دغه ده، مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړم پانتون ته لاړم یا می وظیفه واخستله یا مثلا په خپل په خو باندې ودرېدم، زه یو څوک شوم، بیا ډیر زیات قدر ور شوم. اوس چې کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم، بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کینوي، یا حتی د مشرانې خزې د توشک را ته رسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته نه ما څنګه کینه ما سره کینه، یا د تا خبرې را ته ډیر زیات ارزښت لري. یا کله چې یو فاتحه یو څه وي هلته زه قرات وکړم یا دین په اړه باندې وغږېږم، ټول را ته ډیر زیات غوږ وي. یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم، زما احترام ماشاءالله شکر دی بے حد ډیر شوی دی. یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا را ته راچرپېروي، وایي چې استاده مو ده، یا په دې واده کې کنه، یا یو څه محفل کې تاسو لاړه شو، تر ټولو ډیر ماته قدر راکوي. یا هغه څه رسم رواج چې دی کنه، چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه او دغه نو دغه موضوعاتو کې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات.
د کار په اړه مو راته وایاست، سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ، شاګردان لرئ، نور په کومو برخو کې کار کوئ او کارونه څنګه دي؟ عاید ورنه ترلاسه کولای شي؟ ښه عاید ژوند ورباندې چلیږي او کنه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم، د ماسپښین له خوا هلته ځم، او په شخصي مکتب اقره مدرسه کې استاد یم، هلته تدریس کوم. او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم، د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم، د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله، پښتو ژبې ته مې کار کوه. او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم، مثلا په سویس کې، هالند کې، جرمنی کې، لندن کې، دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم. او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم، او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم. او دغه کارونو کې مصروف یم، او نور خپلې لیکنې کوم.
دا خو ډېر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان؟ دا ډېر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
د چا خبره ټول ورځ بیکار نه ستایم، نو د کور کار ډیر نه کوم.
اې دی خدا
خدا زته ناراضی یم، ولی نه اوس پر ډیر موش ون ډیر بدلون کړی دا، او ډیر ترې خوشاله یم.
فرزند جان، د پښتو کامن وایس په اړه ته وایا، د دې کارونه څنګه دي؟ تاسو څنګه کار کوئ؟ څنګه پښتو غږونه ثبتوي؟ د سیستم څنګه د کلانډو کې راته وایي؟
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندار جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده، او دا د پښتو غږونه ثبتوي، د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې، او بیا هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي. یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده، تر څو چې آنلاین خصوصا $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 ساعته کار ثبت شوی ده، یعنی دوغونه ساعت جمله ورته ثبت شوی دی، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه تایید شوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6900 کسان دي، چې یعنی د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په 6900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
ښه ښه، ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل دی کابل پوهنتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې دا روسي تغییرات او تحولات راغله ونه توانېدی، داسې هیله من دی چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي، او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغې ته ځان ورسوي؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه دې په کابل پوهنتون کې استاده شم. ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم، هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده، او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړ چې هغه نری شمال، هغه ښکلې فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه، او هغوی په ډېر لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتما بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له سړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې. حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړ، ماسټري ته مې امتحان ورکړ، چې له نیکه مرغه بیا مې وکولای شوه چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم. او په ماسټري کې هم درې سمستره مو ولوستله، چې په دوو سمسترونو کې اول نمره ومه، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټري مو په نیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسیږم.
ماسټري مو په نیم کې پاتې ده.
هو، ماسټري مو درې سمستره ولوستله او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پوهنتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دې پوهنتون کې، هغوی ستنې شي، تاسو استاد شي، او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت دې راکړو، خبرې دې وکړې، را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي، او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، ښکلي پروګرام کې مو خپلې خاطرې در سره شریکې کړې، او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت. مخه مخه.
الله مو ماشي.
مخه مخه.
دادا Thank you.